السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د جولای 26 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په اوبخې سلورو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو تر څنګ هفتوار پروګرام د مشال ترانا لاندې بحث لرو. اول خبرونه د فرخند اسد نه.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې د خیبر ضلع پالی مسجد سیمه کې په ځانمرګي حمله کې وژل شوی پولیس افسر عدنان افریدی تیر ماښام خاورو ته وسپارل شو. د شمالي وزیرستان د میرامشاه د لنګ شوي بازار دوکانداران د معاوضه غوښتنه کوي او نن په برسلس کې د نوي جوړ شوي نیټو اوکراین د شورا د پرانیستې په غونډه کې د تور سمندرګي پر امنیت خبرې کیږي. د خبرونو تفصیل. د خیبر ضلع پالی مسجد سیمه کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوی پولیس افسر عدنان افریدی د جنازې مونځ تیر ماښام شاکس پولیس لاینس کې ادا کړل شو. د خیبر پښتونخوا پولیسو پر خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې د جمرود اډیشنل ایس ایچ او عدنان افریدی په جنازه کې ګڼو پولیس چارواکو ګډون وکول. دغه وروسته خاورو ته وسپارل شو. عدنان افریدی پرون د جمرود دالی مسجد په غار او په سیمه کې په یو ځانمرګي حمله کې وژل شو. په خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه بیان بلال فیضی تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل چې په دغه حمله کې جماعت په مکمله توګه ړنګ شوی دی. بل خوا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغه حملې ذمواري نه ده منلې. د خیبر لباړې څخه تیرا ته ورغلي د امن لپاره لارجون کوونکو د پاکستان له امنیتي ځواکونو د ټولو وسلوالو پر ضد د بې توپیره کاروایي غوښتنه کړې ده. تیره ورځ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي او د بشري حقونو فعالان د تیرا په لرباغ کې ورغون شوي وو. د امن لپاره یې شعارونه ورکړل. په جلسه کې شریک حاجي ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه دي لسی خلک نه زوربی او د وسبالو ډلو ترمنځ د خ او بد نه ګوري. په خیبر ضلع کې په تیر یو نه کې درې ځانمرګي بریدونه ځینی هدفي وجنې او وسلوالې حملې شوې دي. د پاکستان حکومت د لاروینوالو د غوښتنو په اړه سندې ویلي. خو تیرونه د پوز مشر جنرال آسی منیر د کور کمانډرانو په غونډه کې ویلي وو چې پوزیان یې په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو پر ضد بې توپیره هدفي عملیات په کامیابۍ سره روان ساتلي دي. د شمالي وزیرستان د میرامشاه د لنګشوي بازار دوکاندارانو د مارکیټونو مالکانو نن په میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کړې. په دغه وخت دوکاندارانو ویناوه چې کلونه تیر شول خو دوی ته د پوځي عملیاتو پر مهال د لنګشوي دوکانونو معاوضه ورنکړې شوې. د میرامشاه د تاجرانو د کمیټې غړي انور حسن د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وایي.
میز پیسې مخ شو خو ایسوره وی په اسلام آباد شه ایز اسلام آباد نه روغ لري کی پیکتا ایز کی پیکنه مې روم شته نه راسی جی نو دې پر امي شي سمره بلا وسرون دي ټول دا میجا پیل دا د سولو ته کی چې میش دا پیسې زر نظر لیس کای لا یو نیمه ربري پیدا غدي او دوار بس کم دا پوتی دي می.
د تیر جون میاشتې په 14 د شمالي وزیرستان د کمی سملی استاذ او د ملي جمهوریت غورزنګ مشر محسن داوړ مشال لډیو ته ویلي وو چې پارلماني کمیټه د ختمیدونکو مالی کال بودیجې څخه د میرامشاه بازار تاجرانو ته تا د توانونو ورکولو لپاره د پیسو په ورکولو صلاح شوې ده. داوړ ویلي وو چې یو نیم ارب روپۍ به زر صوبایي حکومت ته ولیکل شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرون د جولای په 15مه د پیښور پوهنتون د سیمایزو چارو د مطالعاتو مرکز انسټیټیوټ اف ریجنل سټډیز کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت زیاتولو په اړه سیمینار وشو. په دغه سیمینار کې په پیښور کې د افغانستان د طالبانو د حکومت کونسل جنرال حافظ محب الله هم ګډون وکړ. په دغه وخت انسټیټیوټ مشر اقبال خلیل مشال ریډیو ته ویل کده دوانو هیوادونو ترمنځ اړیکې خې وي نو ورسره سوداګري هم ښه کېدی شي. د پاکستان د تجارت وزارت د تیر جون میاشتې په خپلو شمیرو کې ویلي وو چې په تیر 2022 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ حجم 450 میلیونه ډالر وو، کوم چې په روان 2023 کال کې 84% کم شوی دی. او بل خبردار چې نن په برسلز کې د نوی جوړ شوی ناتو اوکراین د شورا د پرانیست په غونډه کې د تور سمندرګي پر امنیت خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په خارکیف سیمه کې د روسي او اوکراینی عسکرو ترمنځ جګړه سخته شوې ده. په دغه سیمه روسي عسکرو حمله زیاتې کړې دي. د برسلز په غونډه کې د ناتو هیوادونو سفارتکاران ګډون لري. په دې غونډه کې د تور سمندرګي له لارې د اوکراینی او غلې د لیکت پر هغه تړون هم خبرې کیږي چې روسي د غزولو څخه انکار کړی دی. داو خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخند اسد درته وړاندې کړل. د پاکستان حکومت د انتخاباتو په قانون کې د بدلون پریکړه کړې ده. حکومت د انتخاباتو په قانون کې 450 ترامیم تجویز کړي چې تر مخه به د موجوده اسمبلی موده ختمې وروسته راتلونکي نگران حکومت ته پراخ اختیارات ورکول کیږي. په قانون کې د ترمیم تر مخه به نگران حکومت د هیواد د اقتصاد په اړه د مهمو پریکړو کولو اختیار لري او د نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو سره به د تړون کولو واک هم لري. اپوزیشن ګوندونه او ځینې شنونکي په حکومت نیوکې کوي او هغه ترامیم په کې د انتخاباتو د ځنډولو پلمه ګڼي. حکومت دا نیوکې ردوي او وایي چې انتخابات به په خپل وخت کیږي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په رپورټ کې راکوي.
د پاکستان حکومت په انتخاباتو په قانون کې د بدلون راوستلو پریکړه کړې ده چې د مخالفینو سره سره د اتحادیانو تند غبرګون هم راپارولی دی. د قومي اسمبلی او سنټ په مشترکه اجلاس کې د حکومت مخالف ګوندونو تحریک انصاف او جماعت اسلامي غړو علي ظفر او مشتاق احمد سره سره د حکومتي ګوندونو پیپل پارټي مسلم لیگ او جمعیت العلماء اسلام غړو رضا ربانی عرفان صدیقی او کمران مرتضی هم د انتخابي اصلاحاتو بل مخالفت وکړو او په قانون کې د کېدونکو بدلون لوستلو او ارزولو لپاره وخت وغوښت. د زینګار مبارک علي د انتخابي اصلاحاتو د بل په اړه د یو سوال په جواب کې د جولای په 28 نیټه مشال اډیو ته ویل
په دومره تندی کې د دې بل راوړلو سهجت ته د نگران حکومت خو ډیره زیاته په واضح ټکو کې په د کنستټیوشن کې درج ده چې د هغوی کار لکه بنیادی مقصد لکه فری اینڈ فیر صفا ستره انتخابات کول او نور لکه د امن امان صورت حال په دې اړه باندې چې کوم نه وړې وړې فیصلې کول نو دا چې کوم نه د دې بل راوستل د هغې لکه امپاور کول دومره هدا پوره چې هغه د لکه د الیکټډ پرایم منسٹر رنګ د نگران وزیر اعظم هغه فیصلو کولو هغه جوګی.
د انتخابي اصلاحاتو بل د قانون وزیر نذیر تارل د قومي اسمبلی او سنټ په مشترکه اجلاس کې پیښ کړو. د ترمیم شوی بل تر مخه به پر ځینګ افسر د ټاکنو نتیجه سمدستي الیکشن کمیشن ته لیږي. د ځینګار افتخار مشونی هم په یاد بل نیوکه وکړي او مشال رډیو ته وویل
نو زه خو صرف دا وام چې دا صرف او صرف د حکومت او جکو متعلقه اداري دي یا جکو متعلقه مدګي موږ د استابلیشمنت وایو دا غي بدنیتی ده ایا نه الیکشن په ټایم کول غواړي او بل دا دي چې الیکشن کې
حکومت وایي چې په دې اصلاحاتو د تیرې ډېرې مودې راسې کار روانو او په بیړه نه دي شوي او مقصد یې د انتخاباتو ځنډول نه دي. د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ وی مشر عظما بخاري د مخالفینو د نیوکو په ځواب کې وویل
الیکشن ان شاء الله تعالی نومبر میں
انتخابات به خپل وخت کیږي. په نومبر کې د درې میاشتو لپاره به نگران حکومت جوړیږي. نگران حکومت د لویو پریکړو اختیار ځکه ورکول شوی چې د وخت ضرورت او د اقتصادي حالت تقاضا ده. خو د نگران حکومت مدو په هیڅ صورت نه غدول کیږي ځکه چې نه ضرورت شته او نه بسوک اجازه ورکړي. دا د څو ورځو خبره ده. د اسمبلی مدو به پوره شي او د انتخاباتو اعلان به وشي. د تجویز شوي انتخابي اصلاحاتو تر مخ به د ټاکنو کمیشن د انتخاباتو نه یو ورځ وړاندې د خلکو شکایتونه ختموي. د ټاکنو نه 15 ورځې وړاندې به انتخابي مرکز نه بدلیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د خیبر خلکو د امن لپاره د احتجاجي لاریون پترس کې د پاکستان له ریاسته غوښتنه کړې چې په دې ضلع کې دې د ترهګرۍ مخنیوي وکړي. له باړې څخه په سلګونو خلک د امن شارونو سره تیرا ته ورغلي وو. دوی وویل چې تیرا د خیبر زړه دي نو ځکه هلته راورټول شوي. د جلسې مشرانو د پاکستان په امنیتي ځواکونو نیوکې وکړې چې د وسلوالو پر ضد د کاروایي پر ځای ولسي خلک په تکلیفوي. پوځ همیش ویلي چې د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. د تیرا په دې جلسه کې خلکو د حکومت پلوا لوالی ډلې انصار الاسلام پخوانی مشر وینا کولو ته پریښودو. ویل چې په خپله خاوره هیڅ قسمه وسلوال نه مني. له دې وجې په جلسه کې ګډوډي رامنځته شوه. فرهاد چینواری نور معلومات راکوي.
په تیرا میدان لرباغ کې د جلسې ته د وینا په وخت سیاسي فعال معروف اپریدی وویل چې امنیتي ځواکونه یې په خپله خاوره بې ځایه ځوروي او د دوی په موجودګۍ کې د وسلوالو بیا راتګ اندېښمن کړي، خو د اپریدو دا مرکز به یو ځل بیا د چا ولکې ته ور نه کړي.
نن دا جلسه د اپریدی قوم په زړه کې دو، د موږ په مرکز کې دو، و نن خطرہ دے مون مرکز لشوا، دے قوم زڑا لوڑ شی، بیاغا قوم بنیوت ختم شی، ننا واقت پا اپری دی قوم رو غلائی دائی، چھے مون پل مرکز دے پچھے دو دے پوڑا غنیو، دا دے کمزور آخری ناکھا دو، واس پہ یوں کی گو، پل حق بے مون، پخ پلا غوڑو، پخ پلا مطلو بے یہ غوڑو، او کخ پلا ویرم پیش نکڑا، نو تو سوئی کنو کو چھتا بچی، تابے دے نورو قبول اچھو کی دوران وی دے گو بٹون میں پالش کاوی او دے یو قسم غلامون بی وی نو کدا بچی مو بچاو نن بے یو کے گو
امن وارو
کے پتی را کے
امن وارو
پشتن خواہ کے
امن وارو
بلو بل
امن وارو
دی جلسی تا دو وینا پو وقت ملک نصیر کوکی خیل وویل
چی نور دیر دی خبر نمانو چی تمالا بخبلا علاقہ کے یہی چی کمزان آراغ لے و کمزان آراغ لے و شناخ دی کان رو آخ لے نو زیتانا بخدرا کم چی تی کمزان آراغ لے پوشی تمالا اخبر تاریخ وہا ہے مائے پلارو آئینی کا تاریخ تا ہے دوزو ہے چی کم دا پروگرام یو کرا انشاءاللہ و تعالی دا یو بنیاد مونگ لولے گا والا ٹولا فری دیلا ادغ نمخ کے مونگ وزیرستان نمسو با جاوان لگم سو
حکومت انصار الاسلام خوانی مشر عزت اللہ ہم خیال ورتا وینا شروع کړه، ناستو کسانو د د پر زد شوارونه ور کړل او د تقریر موقع ور نه کړه. دغه بدنظمی په وخت د انصار الاسلام پخوانی مشر عزت الله هم خیال پلویانو وسلې په لاس د نښتې هڅه وکړه، خو بیا پولیسو حالات کنټرول کړل او دغه جلسه په نیمایي کې ختمه کړل شوه. عزت الله هم خیال په خپل موقف کې ویلي چې دا تنظیم یې د قوم په خوخه جوړ کړی و او چا سره یې څه زیاتی نه دی کړی. د تیرا میدان یو ځایتن حج ګل پردی ویل چې دوی اوس یو ډول وسلواله ډله هم په دې سیمه کې نه مني.
د عوامو دا سوچ دا دی، فکر دا دی، نظریارو چې مونږ هیڅ قسم تنظیم ډله یا د شینه مونږ بالکل نه غواړو، مونږ په دغه علاقه کې امن غواړو او مونږ مطلب دا چې مونږ له سکولونو روکی، مونږ له صحت مرکزونو روکی، نه د دهشتګردي، نه مطلب دا چې دا افره تفری، دا غوا او دا ټارګټ کیلینګ او دا بتخوري، دا شینه بالکل دا عوام نه غوړي.
په خیبر کې میشت امنیتی ځواکونو په بیا بیا ویلي چې دوی هلته یوازې د امنیت په خاطر پراته دي او وسلوالو سره بغیر له څه توپیره مبارزه کوي. د دغه امن مارچ او جلسې تابعا د خیبر سیاسي اتحاد کړی وه چې مشري سیاسي فعال شاه فیصل اپریدی کوله. دا جلسه په داسې حال کې ترسره شوه چې په تیرو شپږو ورځو کې په باڼه او جمرود کې په پولیسو باندې وسلوالو خوښه درې ځانمرګي بریدونه ترسره کړي چې په نتیجه کې 15 تنه پولیس وژل شوي او لسو پورې پکې جوبل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
عوامی نیشنل ګوند وایي اندېښمن دی چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د نامنۍ له وجې سم کمپین ونه کړل شي. د دې ګوند مرستیال مشر امیر حیدر خان هوتی یې دا کړی چې وسلوالو ته موقع او د میشته کېدو ځایونه ورکړل شوي چې د دوی په شان د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو سیاستوالو مخه پرې ونیول شي. تر اوسه کوم حکومتي چارواکي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې د خیبر پښتونخوا پولیسو ویلي چې د ټولو سیاستوالو ژوند به خوندي وي. په پاکستان کې راتلونکي پارلماني ټاکنې د آئین تر مخه په اکتوبر کې کېدونکې دي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
عوامی نیشنل ګوند وای په خیبر پختونخوا کې مخ پر زیاتیدونکې نا امنی به دوی د راتلونکو ټاکنو لپاره پوره کمپاین کولو ته پرې نږدي. د دې ګوند مرستیال مشر امیر حیدرخان هوتی د جولای په 15مه په پیښور کې په یو خبري غونډه کې تور پورې کړ چې د وسلوالو د ځای په ځای کولو مقصد دا دی چې د ولس د خوښي خلک انتخاب نشي. نوموړي د چا نوم وانخص خو ادعا یې وکړه چې ترګرو ته بیا خوندي ځایونه موقع او اسانتیاوې برابر شوي چې په لوی لاس شته امنیت پې خراب کړل شي.
ان حالات میں پھر الیکشنز کیسے ہوں گے؟
دیوائی پر دی حالات کے بعد ٹھاکنی څنګه کیږي چې وسلوالو ته بیا د مشته کې دو موقع برابر کړي تر اگرو ته سہولتونه ورکړل. په داسې حالات کې انتخابات کوو هم شي نو آیا د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره به یو شان چاپیریال وي؟ فکر کوم ټول په دې متفق دي چې وسلوال بیا آباد کړل شي دي، خو پر دې هیڅوک خبره نه کوي چې د دې کار ذمہوار څوک دی. هوتی هم په خپلو خبرو کې دا ونه ویل چې وسلوال چا او په کومو کومو ځایونو کې میشته کړی دي، خو د هغه ګوند د تحریک انصاف پر ضد په عدالت کې مقدمه کړې ده. په دې مقدمه کې عوامي نېشنل ګوند تور پورې کړی چې په خیبر پښتونخوا او وفاق کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف تیر حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات کړي وو چې له کبله یې هغه ترهګره اعلان شوی وسلوال ډله لا نوره قوي شوه. پخوانی وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې هغه د جګړې لارې نه بلکې د خبرو اترو لارې د ترګري ختمول غواړي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر ایمل ولی خان په دې لړ کې د پاکستان د جاسوسي ادارې ایسای په پخوانی مشر جنرال فیض حمید هم تور پور کړي چې د تحریک انصاف د ملاتړ لپاره د نورو ګوندونو مخنیوي کړی دی، خو تر اوسه پورې جنرال فیض حمید په دې اړه څه نه دی ویلي. البته پوز په سیاست کې ګوتې وهل ردوی. څېړونکی عبدالشکور وایي په تیرو کلونو کې د انتخاباتو د کمپاینونو په وخت د عوامي نېشنل ګوند پر مشرانو ګڼې خونړۍ حملې شوې وې، نو ځکه یې غړي اندېښمن دي چې هسې نه بیا غسې حالات جوړ شي.
د خبرې کې هو ځن ځکه شته چې تاریخ کوم وګور پاکستان کې پارلمان د پر ځکه ټاکنې شوې پای کې ان پی او عوامي نېشنل ګوند یا نور قوم پرز ګوندونه په خاص توګه بیا پاکستان چې کوم پیپلز پارټي ده هغه هم د بدامنۍ چې کومه بیس را مخې ته کېدي د ټاکنو نه مخکې پای کې هغوی لپاره خپل کمپین چلول ګران وو. که چېرته داسې وشوه چې سیاسي ګوندونو ته کمپین چلول ګران شو، نو زیره خبره ده چې کوم مذهبي سیاسي ګوندونه دي هغوی ته به یو ایج حاصل شي، او په خاص توګه چې کوم قوم پرست ګوندونه دي نو هغوی به په ریسیونګ اینډ وي، ما خیال هغوی ته به هغه شانچیتونه ترلاسه نه کړي.
په 2012 او 2013 کلونو کې د انتخاباتي جلسو په وخت د عوامي نېشنل ګوند پر ګڼو کاندیدانو بریدونه شوي. په دې حمله کې د دغه ګوند ګڼ مشران هم وژل شوي چې بشیر بلور او دغه زوی هارون بلور پکې شامل وو. د ځینو دغو حملو ذمواري تحریک طالبان پاکستان تر هغه اعلان شوې ډلې منلې وه. د هارون بلور میرمن او د عوامي نېشنل ګوند ویاندې سمر بلور په دې وروستیو کې ویلي وو چې هغه ته د نامعلومو وسلوالو لخوا خطونه ورلېږل شوي او ګواښونه ورته شوي دي. د خیبر پښتونخوا پولیسو ویلي وو چې د ټولو سیاستوالو د امنیت خوندي کولو لپاره ګامونه اخلي.
دا مشال رادیو ده.
د میرام شاه بازار کمیټې مشرانو نن په میرام شاه پریس کلب کې خبري غونډه کړې. د لا حکومت یې واره بیا د خپل رنګو دوکانونو د تاوانونو غوښتنه کړې. دا غو دوکانونه دي چې د وسلوالو خلاف د ضربه ازب عملیاتو پر مهال رنګ شوی. حکومتي چارواکي وایي نیمایي دوکاندارانو ته معافی رسیدلې دي چې څنګه د پاتې نورو هغو پیسې راشي هغوی ته بم چکونه ورکړ شي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر اورو.
نن میرامشاه ډنګ بازار دوکاندارانو مارکیټونو مالکانو کمیټۍ نن میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې حکومت نه د خپل توانونو معاوضه ورکولو بیا غوښتنه کړې. د بازار کمیټۍ مشرانو وویل چې په نن سبا ور باندې کالونه تیر شول، د کروڑونو توانونه یې شوي خو لا یې معاوضه نه دی اخیستی. میرامشاه بازار ضربه ازب عملیاتو کې په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوی وو چې وروسته حکومت د دغه توانونو معاوضه اعلان کړي او ډیری متاثره کاروباریانو کې ویشل شوی هم دی. نمیرام شاه تاجرانو کمیټی غړی انور حسن خبری غونډه کې وویل چې کمې معاوضې پاتې وې، یو نیم عرب خیبر پښتونخوا حکومت ته لیږدول شوی خو دوی ته نه ورکول کیږي. وړاندې هم کلونه په نن سبا پې تیر شول.
مجبور
روان کال د جون پشپړسمه شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی استازي او ملي جمهوري غورزنګ مشر محسن داوړ مشال ریډیو ته ویلي ول چې یو پارلماني کمیټي د ختمېدونکو مالی کال له بودیجې څخه نمیرام شاه بازار تاجرانو د توانونو ورکولو لپاره د پیسو په ورکولو سلا شوې ده. دا وړ ویلي ول چې یو نیم عرب روپے بازار صوبائی حکومت ته ولېږدول شي او بیا به په دوکاندارانو کې وویشل شي. د بازار کمیټه یو بلغړې احسان الله وویل چې اته کالونه یې پی تیر کړل، په احتجاجونو او غوښتنو ستړي شول خو خپلې معاوضې ورنه کړل شوې، نور سڑکونو تا وزی.
بار بار خدا احتجاجینا داسا دا خو میجا پار شستاری شوی. پا داشا تقریبا دا وطکو لای پا میش پدا ترکل چی میجا یوایا داس چار پوده رندو چی میج و نکڑا. میج یه دیاری وینا نیرا دی کاروبار ناستالی. خو آخیر میج و دا غادو چی میج و رورتا برو وزی. خو رورتا چیوزال و روزی بیا چی میج تا چیک رورتا رو وڑا نوی ایغا پیر و میج دارور چیر یا خلوس نکی. داس رو دو چی دا دی کندور دای دی پس ای ورست شل دیش بڑا نیرا ساری آدی وینا چی دی غنده کابی
حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو تر څنګ به اغېزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو معاوضې ورکوي، خو د سیمې کاروباریان او چارواکي وایي چې د میرعلي ټولو دوکاندارانو معاوضې ترلاسه کړې دي، خو د میرام شاه نیمایي او د تاخیلو ټول دوکانداران او د ځمکې مالکان لا پاتې دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر ریحان ګل خټک هم مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو کالونو کې حکومت 2950 دوکاندارانو ته د هغوی توانونه ورکړي ول، خو د پاتې کسانو پیسې لا نه دي راغلي چې متعلقه دارو سره په تماس کې دي. څنګه هم چې پیسې ورته ولګدوي په دوکاندارانو کې یې ویشي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
په سوات کې نان بایان یا د تنورونو مالکان وایي حکومت ورته د ډوډۍ بیا کمه مقرر کړې چې له وجې د دوی کاروبار په نقصان کې روان دی. دوی پرون مظاهره کړې او له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی حق دی واوري، خو ځایي چارواکي وایي د ډوډۍ بیا به لوړېدو ته نه پرېږدي. نیاز احمد خان رپورټ لري چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
آل سوات نانبای اسوسییشن مشرانو سره د ګڼ ملګرو د پرسلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. د اتحادیې مشر سبز علي خان وینا ده چې ټول سوات کې 4000 نه زیات تنونو کې 14000 نه زیات خلک په روزګار دي، خو دغه ټول کاروباریان د 13-2-3 کالو راهسې د نقصان سره مخ دي. د وینا ده چې پنجاب صوبه کې د وړو نرخونه کم دي، خو بیا هم ډوډۍ نرخ زیات دی. سرکار دې د وړو نرخ په نسبت سوات کې د ډوډۍ قیمت مقرر کړي.
په پنجاب کې زمونږ وړو چې دي هغه الته ارزان دي په نسبت د سوات یا د پېښور نه. د پنجاب نوټیفیکیشن وته دی، دا تاریخ به لیکلې په 21 تاریخ، هغه له 120 ګرام په خړ وړې په 25 ور کړې. نو آیا زمونږ صحه کیږي چې هغه تاسو مونږ لا راکړي؟ بل اهم خبره زمونږ دا ده، مونږ ته په 2013 کې 150 ګرام روټۍ په 50 روپۍ میلاو شي. نو چې په 2013 کې 150 ګرام روټۍ ماته په 50 روپۍ میلاویږي، 13 سال پس هغه زمانه په 40 روپۍ غواړي او مهنګۍ ستاسو د مخې ده. نو که دا خبره جایز هم تاسو ته مونږ ووایي، مونږ دا خبره منظوره ده. دا زمونږ نقشنامه ده د 2013. اوس چې کله مونږ ډي سي صاحب له لاړ شو، هغه مونږ ته دا خبره وکړي چې پېښور بریټ وزي، مونږ بریټ درکو.
نامنظور.
سوات نن بای
زنده‌باد.
سوات نن بای
زنده‌باد.
د یادی اتحادی او بل مشر رحم الله چې د ډوډۍ پخولو تنور کار کوي وایي چې یو شمیر سرکاري محکمې هر ورځ د چیکینګ په نوم دوی جرمانه کوي. په ډوډو خرڅولو کې دومره ګټه نشته چې دوی د سرکار معیار مطابق تنورونه برابر کړي.
زمونږ سره نه ریټ شته او نه قیمت شته، نه د وړو نه د روټۍ، او راځي بار بار مونږ لکه جرمانه کوي. نو دا جرمانی بعد مونږ د سو پورې ورکو. او بل دویمه خبره ده، په مونږ پسې نه محکمې دي او په منشیاتو والی پسې یو محکمه ده. نو لهذا که مونږ دا کار غلط
کمې سګی تاسو
زمونږ سره روري سکه هر سړی راځي خپل منمانی کوي. ډاکټر صاحب جدا راځي، پورت والا جدا راځي، اے سی صاحب جدا راځي، د پورت محکمې والا جدا راځي. هر سړی وای روري سکه سره یو وای راځي ګیر خاله، بل وای روري چونه دین نه ورکړي، بل وای ډوډۍ لس پکره، بل وای ریټ دغه ده. نو لکه مونږ بر کمې کمې مخنیوي کو.
د سواد مرستیال کمشنر سویل خان په دغه وای چې تنورونو والا سره خبرې شوی او دی وخت کې اړو نرخ کم شوه او بیا تنورونو والو اس خود ډوډۍ وزن کم کړي ځکه دوی جرمانی لګوي.
اوړم داسې دغه نه دی ډیر زیات ګران نه دی. نو وز د څنګه دوی ته وایم چې ته روټه ګرانه کا. زمونږ موقف دا دی چې فور د ټایم بینګ مونږه لکه ایز ا هول ټول صوبه کې هم دغه شانتي کچته یو ځلې نیم کړي خپل د سمسالې په وجه منی. ما ته خو هغه مسله نشته دی دلته کنه. اوړشته وختي بحران جوړول یا داسې قسمه خبرې کول کنه دا خو دې کې دین خو مونږ نشو دغه کړي.
د سوات نن بیان وایي چې خرچه زیات شي، د وړو نرخونو سره د کاریګرو مزدوري هم پورته شوه، د خشاک خرچه هم زیاته ده ځکه دوی یو سل شل ګرامه ډوډۍ په شل روپۍ خرڅولو ته تیار نه دي. دوی ته د سرکار د طرفه د ډوډۍ نرخ 10 روپۍ مقرر کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو چارو د زده کړو څانګې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت په اړه یو غونډه را جوړه کړې وه. پرون د جوړ شوي سیمینار مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارت کې خوالی راوستل دي. په دستوره کې د پاکستان او افغانستان تاجرانو په ګډون په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرل حافظ محب الله هم ګډون وکړ. په غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته د ودې ورکولو او په دوه اړخیزه سوداګرۍ کې پر ستونزو خبرې وشوې. د افغانستان کونسل ریلویل چې د افغانستان، پاکستان او ازبکستان ترمنځ ریل گاډي پټلې غزیدو سره به تجارت نور هم وده وکړي. تفصیل په خبره د عظمت علي شاه پر رپورت کې اورو.
دا جولای په 15مه د پېښور پوهنتون انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز یا د سیمه ایزو چارو د زده کړو څانګې په پېښور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت ښه کولو لپاره سیمینار تابع کړیو. سیمینار کې د افغانستان او پاکستان تاجرانو ترڅنګ په پېښور کې د طالبانو د حکومت کونسل جنرل حافظ محب الله هم ګډون وکړو. د سیمه ایز چارو د زده کړو څانګې مشر اقبال خلیل مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ښه تعلقاتو سره به تجارت هم ښه وي.
ډېر تفصیل سره خبر اور شو تورخم بارڈر مانے چې کوم مشکلات دي، پچمن بارڈر مانے چې کوم مشکلات دي، نور چې کوم اړی کی دي او کوم مسائل دي د پاکستان او افغانستان تجارت دا لری کول غواړي. دا ډیر لوی اهمیت لري، خاص تو مېزونګه د پښتنو سیمې د پاره دی ډیر لوی اهمیت ته د سرزونګه کارخانه او صنعت او ارس ترقی کولې شي.
د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د جون د میاشتې په خپل شمیرو کې ویلي چې په کال 2023 کې د دوانو هیوادونو ترمنځ د تجارت حجم 3.5 میلیون ډالر او کم چې په 2023 کې 3.8% کم شوې ده. تیر کال د جون د میاشتې نه تر روان کال د مئی د میاشتې پورې پاکستان د 80 کروڑ ډالر سامان افغانستان ته لیګلی، کوم چې د کال 2023 په نسبت 25% کم دی. یو تاجر حسن شینواری مشال ریډیو ته ویل چې باید په سیمینار کې په کومو مسلو خبرې وشوي، دواړه هیوادونه دي د تاجرانو د ستونزو د هواري لپاره ګامونه پورته کړي.
یو بل تبادله خیال وشي، یو بل خبره باندې سره پوه شي، کوم مشکل الته غم بیان شي، دلته مشکل دام بیان شي، دواړه سره یو ځای شي، د حل لپاره خغ تجاویز راځي. حکومت وقداران دا خبر ورسی او پدی باندې عمل درمدو شي، پاک افغان عوامو تعلق بم سره خوشي او حکومتونو تعلق بم خوشي او کاروبار بم ډیر په مخ کې لاړ شي.
په پېښور کې د طالبانو د حکومت کونسل جنرال حافظ محب الله مشال ریډیو ته ویل چې د ازبکستان، پاکستان او افغانستان ترمنځ د ریل په پټلې باندې کار روان دي او د دې جوړېدو سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت وده عمومي او نورو ملکونو ته هم شیان استولو کې اسانتیاوي پیدا شي.
افغانستان خپل وای دا د پاکستان او د وسط آسیا دا پمن کې یو پل دی کنه، د پل حیثیت لري کنه. نو چې هغه دلته راشي دا به طبعا هغه خواته ځي، خو دا راکړه ورکړه دغه څه کیږي کنه. سیاسي مشران او دا رقم تاجر پیشه کسان، دا رقم د زراعت والا کمپنۍ او فابریکې والا صنعت والا ټول چې سرک شینی په هر بخښ کې ځان ازاله ان شاء الله ترقی ما بین ترازی کنه د ملک چې خود کې پاکیږم په دغه اشارو په دغه شغلونو په داسې مجلسونو په داسې تبادل نظر باندې کیږي کنه
سیمینار کې شریک تاجران ویل چې دوانو هوادونو ترمنز د تورخم چمن او نور لارې او سړکونه دی فراخ کړی شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,155، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د مازیګر سلو نیمې بجې وشوي. یو څو مهم لنډ خبرونه. د خیبر پالی مسجد سیمه کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوي پولیس افسر عدنان افریدی د جنازې مونځ تیر ماښام شاکس پولیس لاینز کې ادا کړل شو. عدنان افریدی پرون د جمرود علي مسجد په غارو په سیمه کې په یو ځانمرګي حمله کې وژل شو. د خیبر له باړې څخه تیراته ورغلي د امن لپاره لاریون کوونکو د پاکستان له امنیتي ځواکونو د ټولو وسلوالو پر ضد د بې توپیره کاروایۍ غوښتنه کړې ده. پرون د مختلفو سیاسي ګوندونو غړي او د بشري حقونو فعالان د تیرا په لر باغ کې ورغونډ شول او د امن لپاره اشارونه ورکړل. په خیبر کې په تیره یوه اونۍ کې درې ځانمرګي بریدونه، ځینې هدفي وژنې او وسلوالې حملې شوې دي. د پاکستان حکومت د دې لاریونوالو د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان د میرامشا د ړنګ شوي بازار دکاندارانو او مارکیټونو مالکانو نن په میرامشا پریس کلب کې یوه خبري غونډه کړې ده. په دغه وخت د دکاندارانو وینا وه چې کلونه تیر شو خو دوی ته د پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګو شو دکانونو معاوضې نه دي ورکړل شوي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې حکومت 9,750 دکاندارانو ته د هغوی تاوانونه ورکړي خو د پاتې کسانو پیسې ورته لا نه دي ترلاسه شوي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوسخ شوي دي. د هفتوار پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث په دې خبرونه کې نن د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو کې د تحریک انصاف د مستقبل جاج اخیستل شوی دی. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی، راځي چې واورو.
د مشال تر رڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال ترانه لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د اگست په میاشت کې به قومي اسمبلی ماته او پرځای به نگران حکومت وټاکل سي. د دې وروسته به بیا انتخابات کېږي. د نن د مشال ترانه لاندې بحث کې دا ګورو چې په داسې حال کې چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف دا وخت له لوی مشکلاتو سره مخامخ دی. په سلګونو کارکنان نیول شوي دي. د خپل له یو شمیر مقدمو سر مخامخ دی او د دې ترڅنګ پټه تقسیم سوی او ډیر مهم مشرانې لګونده وتلې دي. نو په داسې حال کې به د عمران خان سیاسي مستقبل په تیر بیا د انتخاباتو په حواله باندې مستقبل سوی دا چېړو. په نننې بحث کې میلمانو مو په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون مشهورا پروګرام کوربه عادل شازیب او سره بل خبریال چې هم په ډان کې کار کوي عبدالله مومند، تاسو دواړو تار کړی وای. اده شازیب سے پایل بل تاسو کو سوال هم ساده دی، هغه د چې پراتلونکو انتخاباتو کې که چرته کیږي د عمران خان سیاسي مستقبل پر خپل ځای صرف انتخاباتو په حواله باندې تاسو مستقبل په کم ځای کې وینئ؟
انتخاباتو په حواله باندې دوه درې خبرې کیږي. یو خدای دا چې دا تقریبا اوس فائنل شوه دا چې د روان د حکومت چې دی دوی به ډیر زر اعلان وکړي چې په فلان کی تاریخ باندې او هغه به د اگست 12 نیټه نوړان دی دوی دغه اسمبلی ماته کی. نو د دې مطلب دا دی چې نوی رزو کې د پاکستان اساس نه لاندې دا به ټاکنې کیږي او دا به نومبر کې کیږي تقریبا د نومبر 12 منټې پورې به دا ټاکنه کیږي. خو ورسره دا هم یو هغه په انګریزه کې ورته وي اوپن سیکرټ دی، خلکو ته پته هم ده خو تر اوسه په دې باندې حکومتي دغه چې دی نظر هغه ښکارا راغلی نه دی. هغه دا دی چې دغه انتخابات کېدای شي چې په دریو میاشتو کې ونه شي. زما معلومات دغه دي چې یو اته هفته یا دو میاشتې ورته وایي، دو میاشتې به دغه انتخابات په مختلفو وجوهاتو په هغې کې حلقہ بندیان هم راتلی شي، مردم شماری هم راتلی شي. نو زما خیال دا دی او تر اوسه پورې معلومات هم دغه دي چې دغه انتخابات د فروری په مټ کې یا د فروری په اخره کې داغې زیات امکانات دي. نو دغه یو څو سیزونه دي. بیا انتخابات سره د نگران وزیر اعظم تاسو په دوه درې ورځو لیوی باغې باندې کافی پاکستانی میډیا کې خبرې شوې دي. خو تر اوسه پورې یو نگران وزیر اعظم چې دی د هغه نوم نه دی فائنل شوی. نو دا موږ په میډیا کې چې کومې نامې ګورو هم په دغه باندې هم مونږ ته دا ویل کېږي چې په دې کې یو نوم هم نشته. البته اوسنی چې کوم فائنانس منسٹر دی اسحاق ډار، نو د هغه باره کې دوه ورځې وړاندې په ایکسپریس ټریبیون کې یو خبر راغو، بیا هغه مونږ سره په پروګرام کې مرکم وکړه. نو اوس خدا ویل کېږي چې هغه باندې خبرې نه دي شوې یا هغه امیدوار نو. خو زما خبر دا وی چې هغه نه صرف امیدوارو بلکې 90% په هغه باندې اتفاق هم شوی او
په دې ته بزر اعظم یعنی عادل تاسو ډیره مهمه خبره وکړه چې تاسو 90% واسطې اتفاق او مهرباني خبره خات
او تاسو په اجازه د غو اخیری خبره کوم چې مونږ دا تجزیه کوو یا مونږ خبر وکړو هغه سحر شپږ بجو پورې هغه ته ټیک ویل شي. هغه وجه دا ده چې پاکستان کې کم خلک فیصله کوي، هغه اکثر اعلی سرکاری افسران یا افسر ورته وي هغه سار شپږ بجې پاسي، نو هغه د ټولو تجزیه چې ده په ډنډه باندې سایټ ته کولې شي.
ډېره مهمه خبر وکړه. خو په داسې حالاتو کې زه بیا عبدالله مومن صاحب ته ځمه، زما سوال به هم په هغه ځای باندې وي چې دا تاسو ټوله منظرنامه بیان کا او تاسو وایسه چې هر څه بدلېدلی هم شي، خو که اوس دپاره وګورو او دا چې کوم معلوم حالات دي په دې کې تاسو تحریک انصاف سوی په 2013 کال کې ډېر زیات سیټونه وګټل او وزیر اعظم سو عمران خان، اوس یعنی د هغه په حساب باندې پکار دی چې مثال یو ښه سیټونه ګټلی وای، خو اوس چې کوم کیسې روانې دي تاسو د انتخاباتي مستقبل څنګه وینئ چې دی به وی په دې انتخاباتو کې هغه قوت او طاقت وي چې کوم په 2013 کال کې؟
کاکر صاحب ز بالکل عمران خان په روانو انتخاباتو کې نه وینم. هغه وجه دا ده چې یو خو دا غسلور پنځه کیسونه دا سدي او بل ګراوند ریالټیز یا د ځمکې چې کم حالات دي زمینی حقایق ورته فردو کې وای، هغه هم د اشاره ورکړي چې عمران خان بر روان انتخاباتو کې نه وي او په دې باندې پخپل عمران خان هم پوي دي. او تر دې پورې بزتا ستو وای ما چې کفرزو کا دغه حکومت ته دا ظاهر شي یو پرسنټم که په دې باندې چیرې دغه انتخابات مونږ بیلو، نو کېدای شي چې تر هغه پورې انتخابات مو نه شي چې سو پورې هغه دا یقیني نشي چې مونږ دا انتخابات ګټو. نو عمران خان سره په اتلسم کې داغه په پارټۍ کې هوا پړسول شوې وه، نواز شریف ډسکوالیفای شوی و، داغه خلاف فیصله شوې وه او دا د هغه وخت د اسټیبلشمنټ کار و. بالکل چې څنګه د پارٹی جوړه شوې وه ایگزیکټلی دې وخت کې داغه پارٹی هم هغه رنگ کې ختمیږي لګیا ده، تحلیل کیږي لګیا ده. نو خلک چې څنګه د تر اوسه لري شوی او ما غونته داخلك تنه واپس بوتل لکیږي لګیا دي. او عمران خان چې دا خو په 2013 کې د پارٹی نه دراغله، داغه خو تقریبا 15 کال او شو تاریخ جوړ شوی دی. خو 2013 نه مخ کې په دې باندې سوچ پکار دی چې ولې عمران خان د یو سیټ نه زیات یا د 2000 نه زیات په یو باندې دغه نه او دونه کامیابی نه ترلاسه کړي. نو فرق واضح هو چې په 2013 کې اسټابلیشمنت خخ کار راغې او هغه په وګو باندې کینولو اقتدار کې راوستو. اوس دې ځل چې هغه
دغه سوال دام دا سوال به زه په دې بل دغه کې تاسو کوم او تاسو ډیره مهمه نقطه باندې دغه پریښوله هم له دې بیا جاری ساتو. عبدالله مومند صاحب، عادل شازیب صاحب، د عمران خان انتخاباتي مستقبل، سیاسي مستقبل مونږ ځکه نه سوالای چې پاکستان کې دا سیاستونه دومره بدلیږي دغه عمران خان به سبا بیا دومره عام وي چې بل ورځ به بیا دای په داسې حالت کې لکه نن چې شهباز شریف یا د نورې پارټۍ نه دي. خو بهرحال انتخابات ډېر رانږدې دي، ستاسو په حساب باندې هم تاسو ته داسې په اسلام آباد کې په دې ځایونو کې داسې محسوسېږي چې د عمران خان انتخاباتي حیثیت به هغه نه وي چې کوم خلک تمه کوي یا سوچ کوي؟
جی بالکل، عادل ډیر هم نقطه راوچته کړه او په 2018 کې او هغه نه مخکې چې کوم ګراوند د میاں نواز شریف خلاف جوړېدو او د پی ٹی آئی په حق کې هغه وخت کې ریاست دا فیصله کړې و چې نواز شریف په پار کېږي د انتخابي دنګل نه، او عمران خان چې دی هغه په انتخابي دنګل کې راځي او هغه به انتخابات ګټي او پاغې لپاره باقاعده تیاری نه هم شروع وي. 2014 در نوا بیا د خاتم رضوی تحریک لبیک در نوا بے عدالتونو چې هغه کمپرومایز وو نن په کال 2023 کې ریاست چې دی او ریاستی فوج ور سره د انټیلیجنس ادارې هغه د عمران خان خلاف ولاړ دي. هغه سیناریو دا کم چې دا 2018 وا او بیا شروع کې چې کم د نو مای واقعات دي داغه نه پس د پاکستان تحریک انصاف چې هغه سره یو پاپولاریټي هم وا هغه پارټي یا ووټ بینک هم لرو او داغه پارټي چې دا داغه داغه سټرکچر چې دی هغه ډیر حدا پورې کمزورې کړی شو. کم پیراشوټرز چې پاکستان تحریک انصاف تر اغلیو هغه چې کله وکتل چې هوا په بل طرف ده نو هغه روان شول هغه د پی ٹی آئی نه لارې چې دی هغه بدل کړي. او په دې کې هم نقطه دا ده چې عمران خان چې کوم د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین دی که داغه خلاف پولیټیکل وکټمایزیشن هم نشي او که ریاستی ادارې استعمال هم نشي داغه خلاف دسی درې څلور دسی مضبوط کیسونه دي چې باغې کې دسی ښکاری چې کال 2023 کې چې کوم انتخابات بکیږي پاک به عمران خان چې هغه په دې انتخاباتو کې به سنالي.
تاسو دواړو تقریبا یو خبر وکړ چې عمران خان چې دی په 2013 کال کې جنرال قمر جاوید باجوا او جنرال فیض او دا ویل کېږي چې بلکې ځینې خلک ودی ته عمران خان پروجیکټ یا باجوا پروجیکټ چې عمران خان راوستي. خو بهرحال اوس دا هر څه بدل شوی دی او اوس یو نوی فوج قیادت یې هغه راغلی دی. عادل شازیب، سوال دا دی چې په دې کې یعنی پاکستان کې فیصله په بل معنا کوټو کتل شي نو ووټ ډیر کم کوي خو فوج زیات کوي دا فیصله، تاسو ته اوس داسې ښکاری اوس بم دغه سی وی؟
کاکر سے بوس معروضی حالات تو دا گراؤنڈ ریالٹیز دا سے جوڑ شو ما پرون میوزا کی خبرہ کولا چے مون خو دا لنڈ تاریخ چو گرو شپاڑس 2018 سم نوالا تر لسم پورے بدے کے دا یو شے خود تاہ دے چے دا آغا وقت اسٹیبلشمنٹ عمران خان را وستو دا پارا ملک تم نقصان و رسولو سیاست تم نقصان و رسولو او ملک بالکل ڈیر پشام آندلاڑو اس سے تاسو گو رہی نو د نواز شریف ګوند سره یا پیپلز ګوند سره چې څه شوی په هغه وخت کې د عمران خان راستو د راوستو د لپاره اوس عمران خان سره شوی دی داغه ګوند سره روان دی خدا 15 یا 20% نه زیات نه دی. داغه وجه دا ده چې مسلم لیگ نوم ډلوي که پیپلز ګوند وی دی پشپاړسم کې د فوج په هډ کوارټر باندې بریدونه فوج سره هغه وخت کې داسې ایکسکیوز نو چې د دې خلاف اس کاروایی کړو اغه تقریبا 90% نو لیک چې کم مشرانو هغه په جیلونو کې واچول شو. اوس کتا سو ګوري نو د 9 مئی د پاکستان چې د 9/11 د ځای کې داخله ورته وي کا اغه کتا سو لاړ شي نو عمران خان سو اونکو د ریاست سره خو ریاست چوپ وو ریاست مجبور وو ریاست خاموش وو یعنی یو جج چې دی هغه به هغه خپل عدالت ته هم نشو راوستی. نو عمران خان خپل ګوند دې وخت کې چې هغه چرته ولاړې یا د هغه ګوند چرته ولاړ دی په هغه کې د اسټیبلشمنټ کردار شته دې نه انکار نشته خو د اسټیبلشمنټ نه زیات نقصان یا کردار په خپل د عمران خان دی. او هغه زه ولې ګڼم چې لکه نن کا پنجاب کې د تحریک انصاف ګوند حکومت وې د نوې ختم کړې یا په پختونخوا کې د دوه حکومت وې نوې ختمه کړې یا د قومي اسمبلی نه د غړو په زور باندې د استعفا نو نن به تحریک انصاف دغه ځای کې نو ولاړ چرته چې نن ولاړ دی چرته چې مونږ ته ښکاري چې د عمران خان حاضر سات را روان الیکشن کې کم از کم مونږ ته مستقبل نه ښکاري. او بهرحال په پاکستان کې یو فیکټ دا دی کاکړ سے په 15 کالو کې زموږ تاریخ مونږ ته دا ښیي چې فوج چا هم چیلنج کړی دی کم سیاست مدار هم چیلنج کړي دي سبق جوړ کړي دي نو دا دا اوس چې سره روان دي دا خو د پاکستان په تاریخ کې واقعي پہل ازل چې د فوج په بلډینګونو باندې او هډ کوارټر باندې چې نو ظاهري خبره ده نو بیا فوج په یو کالو کې چې چا خبرې کړي دي هغه نه سبق جوړ کړي دي
عبدالله مومن صاحب لکه عادل شاہ صاحب صاحب خبر وکلا عمران خان ډیر کوشش هم وکلا وقتاً فوقتاً په خپلو خبرو کې د پوج اوسنی قیادت ته مشرتابه ته اکثره دا وایي چې خبرو ته لارې را هواري کا او خبرې کوم او زه دې د هیواد د پاره کوم او دا کوم نو ستاسو په خیال باندې داسې امکان شته چې دوی کله د فوج سره مذاکرات د پردې شاته وشي او د تبعی یو لار ورکړل شي کنه غ دروازې باندې دی
مذاکرات چې دی هغه همیشه د دوه طاقتونو منځ کې کیږي عمران خان چې دی هغه اوس دی وخت په کمزوري پوزیشن باندې دی او ډیر نه صرف دغه سیاسي جماعت بلکې هغه باندې مقدمه دی ورسره ورسره دغه چې کوم کارکونان او لیډران دی هغه رو پوښتې فوج او د دین علاوه سیاسي جماعتونو ته هم دا یقین دی چې عمران خان باندې کوم درې څلور مضبوط کیسونه دي هغه ان هفتې ځای جیل ته لاړ شي نو د سیده مذاکراتو اس امید نه کاری چې فوج بس دغه چې عمران خان اوس نه سټیک هولډر دی نه د نو مای واقعیت نه پیلا دغه پاسبিলিটি کې دی شو په د نو مای واقعیت نه پس فوج دې هغه باندې وسخه اګریشن خو دو او اس د سې لار نه کاری چره دا عمران خان چې دغه سره مذاکرات وګم په فوج کې دنه یو سوچدا هم دی چې لکه څنګه د جنرال باجوا په وخت کې اغه د سٹیټ خبرې یاده خبرې چې موږ انډیا سره جنگ نش کولې زموږ په ټینکونو کې تیل نشته دي په فوج کې دنه داخله غنی کوي عمران خان سره تر قسم هم کینی مذاکرات او خبرو شي یا دا غسر د مول د حواله سره خبرو شي دا هغه باندې دا ټرست نشو کولې هغه به دا خبرې دوباره چې د سیاسي جلسو ته او به عدالتې پېښو کې په میډیا کې راوړي نو دی وخت کې هیڅ نخکاری ځکه چې عمران خان ډیر کمزوري پوزیشن باندې
مننه ډېر عادل شاه صاحب ز یعنی سوال لنډ کړه دې جواب را کې ځکه بیا زه یو بل سوال هم تاسو څخه لرم هغه دا چې تاسو په خیال باندې ځکه چې پاکستان کې لکه تاسو چې ولې فوج سره څوک کر اړم کې نو داغه د پاره مشکل وي چې بیا یا په سیاست یا په پارلمان کې راشي خو لکه څنګه چې عمران خان اوس کړیم دي ورپسې دا الزامونه دي نو د پاره نور د مذاکراتو دروازې د فوج له طرفه تړل سوي دي کنه امکان اوس هم شته چې په انتخابات په دوران کې یو لار یو سی او بل سره
کاکر سے د دې امکانات ز تقریبا د نش برابر غړم زمون کا د دې خو خبرې شوې دي ک تحریک انصاف ګون مشرانو سره شوې دي د وخت کې د اعتماد دومره زیات کمواله راغله دي چې بلکې تاسو دا ویلی شي چې اعتماد ختم شوه دي نو د عمران خان په مشره کې تحریک انصاف سره د خبرو اترو بالکل ما تلری لری سم امکانات نه ښکاری البته دا کې دی شي چې ماینس عمران خان شاہ محمود په مشره کې چې کم تحریک انصاف ګوندې اګه سره سنس بیا هم امکانات شته چې فوج دوه درې میاشتې پس د الیکشن سره نږدې نږدې سنس رابطه او دغه د پریشانې وړ د وخت کې دا خبره د مسلم لیگ نوم د پاره هم او پیپلس پارټي د پاره هم ځکه دوی غواړي چې نگران وزیر اعظم دې د دوی خپل سړی داسې راشي چې د ماینس عمران خان پی ټی آی چې دا اګه د اسټابلیشمنت سره بیا نیز دین شي او را روان انتخاباتو کې د چانسز دراتک هغه کم شي
دا که تاسو او بل سوال له تاسو زخم دا دی عادل شاه صاحب سپسې کا وو کتل سي عمران خان دا وخت پارټي خالص او خلک دین لاړو ډیر خلک په جیلونو کې دي د خپل کیسونو سره دي تاسو عبد الله مومن صاحب دواړو دا ذکر وکړي نو په داسې حالاتو کې کدا هرڅه یو طرف تکو او عمران خان به سيته پارټي و ترانسپیرنت شفاف او صفا انتخابات ته پرې خودل چی نو آیا د عمران خان او قوت او طاقت صفه باړه فکر کیږي خبشي ووټ غټلای سي د غټلای سي ک ورتلاره سم ورکړي شي
زما په خیال ووټ غټل به ورته ډیر ګران نه وي خصوصا په پښتونخوا کې پنجاب کې به ورته مسله وی ولې چې نور لسو اته تی ایم نه را دی خو کاکټ سي نواز شریف پنجاب نه دی بیللې نو نواز شریف چې راشي نو پنجاب غټل به دیزل د عمران خان لپاره او هغه داسې چې بالکل کلاو لاس ولا ورکړي شي او دومره شفاف انتخابات وشي چې ټکی پکې اډوي نه او د پاکستان په تاریخ کې نوي شوه زه بیا هم نوینم چې عمران خان د
پنجاب په خیال باندې نواز شریف راتللای شي
نواز شریف زما خپل معلومات دادي چې د اگست اخري چې کوم عشره ده هغه کې کافی امکانات لري چې هغه به واپس راځي.
مننه ډېر. عبدالله مومن صاحب سوال دا دی چې لکه څنګه چې مو دا ټول ذکر وکړ فوج کې دننه دا فکر کېدلی یو وخت کې چې کله عمران خان له حکومت لري کړل شو په فوج کې خلق ول یا کې جنرال فیض ترڅو پوری ولی نو دا فکر کېدی چې په فوج کې اوسم د لپاره لابینګ خلق شته یا د حمایتیان شته نو هغه ممکنه د تلاری نو دی ډیر کانفیډنٹ او پوری اعتماد مو خو اوس چې کوم حالت دی یا د جنرال عاصم منیر په مشرۍ کې کوم فوج دی پاغه کې اوسم دا چې خلق شته چې اوسم سړی وای چې عمران خان په فوج کې ځننه ځینې تعلقات شته کنه غلاریم ټولی وتړل شوې بند شوې
ګوره پی ټی آی پدن فوج کې کوم سمپاتایزر شو او وی کتا څو کتلې جنرال فیس ارلی ریټایرمنټ واپسو او اوس کوم ځینې نور یو کور کمانډر چاغا بالکل پسند شو هغه خاموش او بیا هم د پی ټی آی لپاره په فوج کې دنه سمپاتایزر شو او د نهمای واقعیات چې دی هغه باندې چې فوج دنه په کمانډ کانفرنس کې کوم سټینډ واخستو او دا غي نه پس به دا وی پریس کانفرنس چې دی تاسو کتلې او پاغي کې وی اعلان وکړ چې موږ پلو اعلی افسران ته چې دی هغه موږ د فوج نمبر طرف او غوی د پر د صداګانو اعلان وشو او په فوج کې دنه سم بتایزر اوس هم شته او اوس د فوج ور آل ډیسیژن چې دی هغه عمران خان مخالف سمت کې دی کدنه اس قسم مطلب کاغذ دی وخت کې هر قسم سمپاتیزی د عمران خان سره هغه په انسټیټیوشن معنی یا د انسټیټیوشن ډیسیژن معنی د فوج په توری اداري کوم فیصله دا پاغي منی حاوی کې دی نشي دغه سمپاتایزرز چې دی یا دغه سمپاتیز چې دی هغه اوس وخت کې عمران خان د لپاره هیڅ قسم ریلیف چې دی هغه نشي راوړی هغه صرف سمپاتیز دی هغه د لپاره چې ریلیف راتلی نشي.
مننه ډیر عبدالله مومن صاحب. عادل شازیب صاحب بل سوال دا لکه تاسو مخ کې ذکر وکړ او تاسو له ساګدار سره انټری هم کړې وا او هغه کې دا ښکاره ده چې د نگران وزیر اعظم د لپاره هغه دی او بیا تاسو ویل چې نیوی فیصد شو خو بیا وروسته حالت داسې بدل شو چې اوس دا خبره لږ یو طرف ته شوه. خو زما سوال دا دی چې ولې پیپلز پارټۍ یا مسلم لیگ نون غواړي چې د یو ټیکنوکریټ په ځای د یو جج په ځای یوازې داسې سیاستدان راشي چې هغه په داسې حال کې دوی له فوج سره تعلقات هم خدي بیا هم یعنی دې معنی دا ده اشارتاً داسې ښکاري چې دوی داسې کس نه غواړي چې د فوج تر اثر او نفوذ لاندې وي. نو په داسې حالاتو کې دغه بد اعتمادي چې ده دا ولې ده ستاسو په خیال هم دغه بد اعتمادي ده چې دوی داسې کس غواړي؟
دا بالکل کاکر صاحب ډیر زبردست سوال مو کې او دا بد بد اعتمادي چې ده دا په خپل ځای باندې موجوده ده او زکه دا دواړه جماعتونه او ګوندونه چې دي دا غواړي چې د دې داسې کس راشي چې هغه د دوی خبره اوري او داغه اصل غټه وجه دا ده چې دوی په دې باندې د وخت کې دا دواړه ګوندونه کنوینس دي چې کیئرټیکر سیټ اپ یا نگران حکومت چې دی نو هغه به د دریو میاشتو نه ایکسټینډ کیږي هغه دا غړي چې او اته میاشتې پس دغه انتخابات کیږي او بیا یره ور سره دا ده چې او اته میاشتو کې چرتا د ماینس عمران خان پی ٹی آئی سره د اسٹیبلشمنٹ چې کم د اعتماد هغه کمواله دی یا نشواله راغله دی هغه دوباره هغه اعتماد بحال نشي. اصل یره دیتا دادا خو د پاکستان تاریخ مونږ ته دا هم خي کسو کوم نگران وزیر اعظم راشي ک هغه د کمې پارټۍ نه هم وي نو کولو والا ویلو والا چې وی ورته نو کی کومه چې کم زما په خیال د پاکستان مقتدر حلقه یا اسټابلیش.
خو عادل چازیب سے بمدغه سوال اند دی په تناظر کې لکه تاسو وایسته چې همدغه بیسیکلی ذهن هم دا دی چې دا سینه وی چې د فوج تر اثر او نفوذ نو ځکه دا سی با اعتماد او پر اعتماد با اعتماد سړی راولي. سوال دا دی چې دا خپل د تریک انصاف یا د عمران خان د پاره یو شموکا نه جوړوي چې چرته د فوج او د پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ڈی ایم ترمنز اختلافات راځي دا یو شموکا عمران خان غنی چې دا سی بوت اعتماد راسي د بغټ ځینی واخلي.
ګوري کاکر صاحب عمران خان چې د وخت کې دا سی هیس پبلیکلی یا کتور سره ملاوم شي دا سی لچک نه ظاهر چیر زب یا فوج سره خبره کول غواړم کله کله په انټرویو کې دا سی یو خبر او کی چې زه خبره کول غواړم خو خپل کارکون ته هغه دا هم وایي چې زه د فوج مخې ته ولاړ ما او بالکل ما کې دومره نرمواله هم نه دراغله خو دې کې اصل یو شیدام دې کاکړ سے د زمینی حقایق ماندې کا زت ازیت تاسو تو کما نو دې وخت کې فوج پخپل هم دانشی فوټ کولې چې مسلم لیگ نون یا پیپلز پارټي سره د دومره خپل منځي اختلافات د دې زیات شي چې اغې د تنلر لاړ شي. ولې چې د پاکستان اسټابلیشمنت چې دی اغا همیش ته پارا ال په سیاسي میدان کې مات خوړلې ده چې دا ټول ګوندونه ورته یو ځای شوی دي. نو اغې به هم د وخت نه غواړي چې یو اړخته عمران خان د اغې خلاف ته او بل اړخته چې د مسلم لیگ نون یا پیپلز ګوند چې دی اغه د دومره خپکی چې اغې هم اغه اړخته لاړ شي. نو دا خپل منځو کې دا بد اعتمادي یا دغه چې دی یا سلور منستران اخوا یا سلور دی خو زما په خیال اسټابلیشمنت هم غواړي او دغه دواړه جماعتونه هم غواړي چې مخ کې مخ پړوان دي بوتل شو. پدې کې ډېر سټریټیجیک معاملات هم دي پدې کې ډېر داسې نیبرینګ کنټریز یا ریجنل کنټریز سے تاسو ورته ویلی شي. نو زما په خیال لګ ډېر کوم ته دا پټاخې مټاخې خو دې وخکاری خو را روان سیټ اپ چې دی اغه داسې ماته ظاهري کی چې دا به عمده دغه جماعتونو وي او د دې به اسټابلیشمنت سره دا تاو تری خواله که دا ظاهره یا دا خدشا چی دی دا با هم ختم شی. که طریق انصاف لگ حدا پوره دا اسٹیبلشمنٹ سرا مائنس عمران خان معاملات ٹکی گی که دیشی حصہ ورتا پا پختونخوا کے ملاو شی دے نزیاد زنوی نما آغم ما تا فیلال گران اخکاری خدا یو ریموٹ پاسیبیلیٹی ضرور شتا چه عمران خان کا جیل کے لار شی یا اگر ڈسکوالیفائی شی نو بیا دا اسٹیبلشمنٹ سرا د دې د دغه چې د تاو تری خواله اغه کې به کوم مال راشي.
دا هم ډیره مهمه نقطه تاسو عادل شازیب سی وکړه خو زه به هم تاسو ته راځم. عبد الله مومن سی کم چې خلک له عمران خان اتللی دي یا استحکام پاکستان پارټي دا پاغه کې ډیر خلک لاړو یا بیا د پرویز خټک په شکل کې خلک تللی یا واغه پارټي دا به انتخابي حواله عمران خان به تیر کینسا په هر شکل کې چې انتخاباتو ته خو بځي او بیا څومره ووټونه ګټي څنګه ګټي هر څه چې دی خو دغه به د عمران خان ووټ بینک ته دغه دوه قوتونه څومره تاوان ورسوي.
یو خبره خو ډیره واضحه ده چې 2018 کې کم خلک د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ باندې راغلي دي هغه د خلکو زیاتره خلکو خپل انډیویجولي خپل حیثیت نو سیاسي کارت نو او دغه ووټ چې دغه د پاکستان تحریک انصاف او بیا د عمران خان چې کوم پرسنالټي ووټ دی دغه ووټ بینک چې دغه منی دی خلکو دی ته ووټ ورکړو. اوس هم که عمران خان ته الیکشن چې دی هغه ورکړی چې په خیبر پختونخوا کې نو هغه که هر چا ته ټیکټ ورکړي کوم چې اوس د حالات او نزاکت هغه د دې نبز داوي چې هغه به الیکشن چې دی هغه ګټلی شي. پنځو کې عمران خان چې دی دغه خلاف اوس پورا ریاست ولاړ دی او څنګه چې وایي چې نو بیا چې دی دوی د ریلیف تحریک انصاف سیاست مکمل بند گلے کے دے او اگے تا ریلیف ال ملاوی دے شی تے جنرل باجوا جنرل فیض پشانے چو خلق دوبارہ چ دے اگر اشی دا عمران خان سیاست چ دے اگے پم خ باندې وی اڑی نو دی وقت کی چونکہ پاکستان کے انتخابات یا کل ہم دیر یو دو نہ علاوہ پاکستان کے انتخابات کل ہم فیر نہیں شی نو دا جماعتوں نے چ دی تا بد یو پریشر گروپ بتور مانے تنا چ سٹو نوڑی او بیا چکم د 2023 نپس کې میکویشن جوړیږي کاغه ماینس عمرانی او د ماینس عمرانی نو هغه هم د دوی یو پریشر ګروپ په تور باندې در روان سیاست د پاره استعمالي کاغه پرویز خټکی کاغه جانګیر ترینی سیاست چې دی هغه هغه دوم آزاد نه پریدي چې د دوه سیاسي جماعتونو د انډیویډوال خپل فیصله وکړي.
مننه عبد الله مومن صاحب. راځي شازیب صاحب سوال دا دی چې خپل ک عمران خان زکه داسې ښکاری چې پی ڈی ایم سے دے اغا اس عمران خان اغا قوت او طاقت پا طور باندی ناخ لے لکا پا خواد سے بہو دیر اور باندی جارحانا او خو سے دا سی کڑی دے سی دیر پا زور نو اور باندی اور زنو دے مانا دا دے چی دوی دا اعتماد تر لاسا کڑی دے سی دا اغا بس نن دا کسا مر را غونڈا کلا ختم کلا نو پتا سی حالا تو کی بیا پی ڈی ایم بزاتی خود دے او بل مقابل کی دری خصوصاً پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نو بیا زی پزای مختلف پارٹیاں نو دے عمران خان پا نشتون کی یا د دې د قوت د ماتې دوه په شکل کې خپل پی ډی ایم تاسو ته څنګه ښکاری چې پر ځای به پاتې شي کنه سبا به دوی خکر پخ کوي سره
نه دی خو بخ خکر پخ کر زکه زی چې الیکشن کې کفر زو تحریک انصاف به موجود خو دغه شکل کې بنې وي موجود او څنګه که تاسو ته یادی کاکر سے په 2012 او 2013 کې عوامي نشتل ګون او پیپلز ګون چې په پښتونخوا کې دی به کور نه بار هم نشوراوته د دې کینډیډیټان الیکشن به نه شو کولې د دې جلسو کې په بهونه او عوامي نشتن ګل سه یو لس سبا دغه کارونو دغه پکې وجه دغه بیا نتیجه موږ کته چې تحریک انصاف ګوند چې په 2013 کې راغې حکومت تر لاسه کړ نو اوماغه رنگس کیسه چې دنو اغا داسې نږدې نږدې داسې ښکاری حالات دلته کې دونه خن دي الله دې کې چې الیکشن پرم نوي خو حالات دلته کې داسې نه دي نو دغه سپیس چې ملاو شي نو دغه سپیس خو بیا نونډلا کوي یا په پښتونخوا کې مولانا صاحب چې دی هغه به دا ترلاسه کوي نو دوی خو به د یو بل خلاف الیکشن کوي خو هغه کې به دومره لره پوره نه ځي ولې چې دوی ته دا پته ده چې دغه الیکشن نه پس دا ټول ګوندونه به بیا را یو ځای کیږي او بیا به اختلاف پتونونه جوړوي په
ډېر ډېر مننه عادل شاه صاحب ستاسو عبدالله مومن صاحب ستاسو وخت هم دومره وو په بحث کې د برخه اخیستو ډېره مننه ښه وخت دا و د مشال ترن لاندې بحث چې پکې مو د پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتي مستقبل جاج اخیستی مېلمانه مو په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون مشهوره کوربه عادل شاه صاحب او هم د ډان ټلویزیون یو بل خبریال عبدالله مومن بحث هم په دې ځای باندې پای ته ورسېدی عبدالله کاکړ ته اجازه راکړي په مخه مشه
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه